مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او مینا. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم او تاسو ته په دې ساته خبرونه کې د کوربه په حساب کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو ورسته تاسو ته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه وړاندې کوو، خو لومړی د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه. لومړی د مهمه خبرونو سرټکی، چارواکي وایي په بنو کې د میرانشاه مرستیال کمشنر شاه ولی خان پر موټر برید کې څلور کسان وژل شوي دي. نن د پښتنو د نومیالي ملتپال مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 250 تلین منزل کیږي، او روسي ادعا کړې چې د اوکراین په دونباس سیمه کې یو ستراتیژیک ښار نیولی دی. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په بنو کې د میرانشاه مرستیال کمشنر شاه ولی خان پر موټر برید کې څلور کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د بنو کمشنر له دفتر یو چارواکي محمد صدیق مشال رادیو ته وویل چې نن د بنو په مامشخیلو کې وسلوالو لومړی د کمشنر پر موټر برید کړی او بیا یې اور ور اچولی دی. نوموړي ویلي چې په برید کې دوه پولیس او یو لاروی وژل شوي دي. محمد صدیق وایي د موټر د مخ په سیټ کې د یو تن سوځېدلی جسد هم موجود و چې د دوی په خبره ښکاري داسي چې دا د مرستیال کمشنر وي.
دا یو افسوسناک واقع ده چې نن سهار 10 بجې خوښه اسیسټنټ کمشنر سره د پولیس ساتونکو ټیم بنو عدالت کې پیشي لپاره روان ول چې بنو ممشخل سیمه کې په برید شوه. په افسوس سره وایم چې زمونږ یو تکړه افسر شاه ولی خان، دوه پولیس، یو لاروی وژل شوی، دوه ژوبل دي.
چتروسه د دی پی سی مورینه د منلې د کورمیشیا او سونی مشرانو له حکومتي چارواکو سره پر دې جرګه کړې ده چې په یاد سیمه کې د لنجمون مزکو کښالي هوارولو ته لاري چاري ولټوي. په کوټ کې د سوي د جرګې یو ګډونوال حاجی عزت ګل د دسمبر پر 2 مشال رډی ته ویل دوی غواړي چې د مزکو هغه ټولي کښالي هوارسي چې له کابل یا د دوړو فریکن ترمنز وخت پر وخت نشته رامنځته کیږي. په سیمه کې د شیګانو ځای تنظیم انجمنه سونی مشر حاجی زامن توری مشال رډی ته ویل تر اوسه د سیمې لاري خلاصې سوي نه دي او نه هم د مزکو د شخړو د هواري لپاره عملی ګامونه پورته سوي دي. د سونیان یو ځای مشر ملک فخر زمان مشال رډی ته ویل دوی په دې ډیر ناهیلي سوي دي چې د جګړو له کبله بې کور سوي خلک لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه سوي. د دوی په وینا بل پلو په سیمه کې لا هم په پراخ کچا لوی او ناقانونه وسلې موجود دي، کوم چې د په وینا د سیمې امنیت ته خطر دی. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي په وار وروای چې دوی د کورمی مسله د دوړو فریکینو ترمنځ د خبرو اترو لاله د هوارول هڅه کوي. نن د پښتونخوا د نومیالي ملتپال مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 250 کل منزل کیږي. پښتونخوا ملي او ګوند خپل بنسټګر او د ګوند د اوسنی مشر محمود خان اڅکزي د پلار عبدالصمد خان اڅکزي د تلین منزل لپاره په کوټه کې مرکزی جلسه بللې ده. په دې جلسه کې د یو شمیر نورو ګوندونو مشرانو او استاد ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې ده. بل پلو پښتونخوا نېشنل او می ګوند هم په پښین کې د یوې غونډې په ترڅ کې د عبدالصمد خان اڅکزي تلین منزل او هغه ته عقیدت وړاندې کړی دی. عبدالصمد خان اڅکزي د 1908 کال د جولای پر 1 د کلا عبدالله په ګلستان کاریز کې زیږیدلی وو او د 1903 اویم کال د دسمبر پر 2 په کوټه کې په خپل کور کې په یو بمی برید کې وژل شوی وو. نوموړی تر مرګ وروسته په خان شهید مشهور سو. هغه د ژوند لوی برخه د پښتون قام د حقونو لپاره په مبارزه او زندان کې تیر کړی وو. سپینې ماڼۍ یو بیا ټینګار کړی دی چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لېږدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوټ د دسمبر پر لومړۍ نیټه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې کړی ده. نوموړي ویل ولسمشر ټرمپ وار له مخه له درېیمې نړۍ هیوادونو څخه امریکا ته د کډوالېدو بهیر په دایمي ډول درولی دی. دا لږ وروسته ده چې یو افغان وګړي په واشنګټن کې په ډزو کې یوه امریکا اسکر اوجله او بلې ټپې کړ. روسیه د امریکا له استازي سره د کرملین له غونډي مخکې د دونباس مهم شار د نیولو ادعا کړې ده. روسیه ادعا وکړه چې د اوکراین په دونباس سیمه کې یو ستراتیژیک شار نیولی دی. د روسیه لوړپوړي پوځي کمانډان دغه ادعا د دسمبر په لومړۍ نیټه په یوې خپرې کړې ویډیو کې کړې ده، خو اوکراینی چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. په پوکروسک کې جنګیدونکو اوکراینی پوځي چارواکو د دسمبر پر دویمه نیټه رویټرز اجانس ته وویل چې اوکراینی ځواکونه د ښار شمالي برخه په کنټرول کې لري. البته د دوی په جنوب کې روسیا مخ په وړاندې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده ولسمشر پوتین د دسمبر پر دویمه نیټه په کرملین کې د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي سټیو ویکټوف سره قربتوب وکړي چې دارنګه په اوکراین کې د روسیې نږدې څلور کلنې جګړې ته د حل لاره پیدا کړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واورئ. په بنو کې د میرانشاه د مرستیال کمشنر پر موټر په برید کې څلور کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو منظور کړي قرارداد کې له وفاقه غوښتنه کړې ده چې د یادې صوبې له کروندګرو د تماکو اخیستو کوټه دې کمه نسی. د کروندګرو یو مشر وایي
نو مطلب دا که دغه ټیکس مکس چې دی نو ختم کړی شي، نو مطلب دا تماکو به بار ایکسپورټ شي، نو دا چې مطلب دا بیا به ډیمانډ ډېر شي، تماکو به خرڅېږي.
د خیبر پښتونخوا د سیاحت څنګ چارواکي وایي په هغه صوبه کې په ایډز ناروغي د اختصو کسانو شمیر ډیر زیات شوی دی.
دا ډیر د افسوس مقام دی چې موږ سره تقریبا نه نیم زره کیسز رجسټرډ دی او علاج اخلي، او دا باقی چې کم ډیر زره یا د ډیر زره نه زیات کیسز دي دا په دې معاشره کې ګرځي را ګرځي او لکه یو نه بل ته انفیکشن خوري.
د افغانستان په پکتیا کې چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په مالی ملاتړ یو سلو اتش پیته وړي او لوی پروژې پای ته رسیدلې دي.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په طریقه باندې دغه پروژې د تقسیم په وسپارل.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، په بنو کې د میرانشاه مرستیال کمشنر شاه ولی خان پر موټر برید سوی چې څلور کسان پکې وژل شوي او دوه ژوبل دي. چارواکي وایي نن د بنو په مامشخیلو کې وسلوالو لومړی د مرستیال کمشنر پر موټر برید کړی او بیا یې اور اچولی دی. د دوی په وینا په برید کې دوه پولیس او یو لاروی وژل شوي او دوه پولیس ژوبل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې د برید ښکار شوي موټر کې د یو تن سوځېدلی جسدم پروت دی چې شاید د مرستیال کمشنر وی چاتروسه د دې پیر زموري نه د منلي. عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه کنټرول روم، پولیس کنټرول روم، انتظامیه چارواکي او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د میرامشاه اسیسټنټ کمشنر شولی خان پر ګاډي وسلوالو بنو ممشخل سیمه کې برید کړي. نتیجه کې یې اسیسټنټ کمشنر شولی خان، دوه پولیس سرتیری او یو لاروی وژل شوی، دوه د هغه ساتونکي پولیس سرتیری ژوبل شوی دي. دوی وویل چې نوموړی له میرامشانه بنو ته د عدالت پیشي لپاره روان و چې بنو میرامشاه سړک باندې وسلوالو پې برید وکړ. د نوموړي د ګاډي ډرایور چې ژوبل شوی د میرامشاه کنټرول روم په وینا هغه وویل چې اسیسټنټ کمشنر ژوبل شو چې پس وسلوال ګاډي ته راغلل اور یې ور واچولو. اسیسټنټ کمشنر په ګاډي کې مکمل سوځېدلې. د غلطه په موکا موجود اتوله نومي یو ځایي کس هم مشال ریډیو ته وویل چې یو کس د ګاډي په مخ کې سیټ کې پروت ته مکمل سوځېدلې دی چې شناخت نه بهر دی. د بنو کمشنر دفتر یو چارواکي محمد صدیق مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه اسیسټنټ کمشنر په ګاډي برید کې نوموړی سره د خپل دوه پولیساتونکي وژل شوی، دوه نور ساتونکي یې ژوبل شوي، خو د سوځېدلې جسد پوسټ مارټم او نور تحقیقاتو پس به رسمي بیان جاری کړي.
ایک افسوسناک واقعہ تھا جو صبح تقریباً 10 بجے کے قریب پیش آیا.
دا یو افسوسناکه واقعا ده چې نن سهار لس بجې خواوشا اسسټنټ کمیشنر سره د پولیساتونکو ټیم بنو عدالت کې پیشي لپاره روان ول چې بنو ممشخل سیمه کې پی برید شوه. په افسوس سره وایم چې زموږ یو تکړه افسر شولی خان، دوه پولیس، یو لاروی وژل شوی، دوه ژوبل دي. کم شواهد چې راغلي نو د اسسټنټ کمیشنر د وژل کېدو تایید کړي، خو د سوځېدلي جسد پوسټ مارټم نه پس به بیا رسمي بیان جاری کوي.
ان کی شہادت ہو چکی ہے لیکن پھر بھی جب تک میڈیکل رپورٹ ہمارے پاس فائنل نہیں آتی ہم تب تک اس کی کنفرمیشن نہیں کر سکتے.
دمیرام شاہ یو بلزائی کس ہم چنوم اخیستل یا نغوختل مشال ریڈیو تا وویل چه اسسٹنٹ کمیشنر گاڑی پسے شاہ تا داغا گاڑی لگ فاصلہ کے وو چه وسلوالو ناتارا ڈزے پہ شروع کڑے دوی خپل گاڑی پرے خود یو طرف و تختے دو پس وسلوال نیزدے ورغلل داغا گاڑی تا ور ورتا کڑ وسلوالو د ژوبل شو سرتیرو ټوپک واخیستل او په مخه لاړل. د وسلوالو کمیډلې لا د برید ذمهواري نه دی منلې. یاد سیمه کې د تیرې سو میاشتو نه لسګونه وسلوال بریدونه، بامی چاودنې، وسلوالو لخوا د حکومتي کارکوونکو او نورو عامو کسانو ته تختونې پیښې او وسلوالو پولیسو فورسې ترمنځ نښتې رپورټ شوې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو لکی مروتو کې پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه هم پر پولیسو او فورسز وسلوال بریدونو کې یو فوزی، دوه پولیس سرتیری وژل شوی ول، پنځه نور سرتیری ژوبل شوی وو. بنو وزیرستان لکی مروتو او خواوشا کې د ورستیو کې وسلوال بریدونه، بامی چاودنې، وسلوالو لخوا حکومتي کارکوونکي، مدنی فعالان، سوداګرو او نورو پنخه کولو او تختون پیخ زیات شوی دی. بل طرف د بنو ډویژن پولیسو مشر ڈی آئی جی سجاد خان او نورو حکومتی او فوزی چارواکو په وار وار دعوی کړي چې د غلطا د وسلوالو زی د پولیسو فورسز او ځایی امن لخکرو ګډه کاروایی هم تیز شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ اوریدونکو اوزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اړه خبر دادی چې د نوموړي خور په زندان کې له هغه سره ملاقات کړی او راوتلي رسنیو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه د صحت او روغتیا په اړه بیلابیل ادعاوې کېدې. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دي. طاهر خان صاحب، که تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عمران خان د صحت په اړه تازه معلومات کم مخې ته راغلي دي.
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د عمران خان خور نن په راولپنډۍ کې په اډیالا زندان کې عمران خان سره لیدلی دي او لږ شیبه وړاندې هغه د زندان نه چې کله راووته بهر عظما خان هغې خبریالانو ته او د تحریک انصاف چې کمل ته کارکنان جمع شوي وو هغې ته وویل چې عمران خان صحت ښه دی او دې سره څنګه تاسو وویل چې هغه کم راپورټونه وو. نو د عظما خان د بیان وروستو داسې ښکاري چې هغه راپورټونه سم نه وو. دویم هغې دا خبره وکړه چې عمران خان دې ته دا وویل چې هغه ذهني تشدد هغې سره مخامخ دی او د عثمان خان لکوله دا خبر هم کومه چې عمران خان دې ته وویل چې دې ټول ورځ په کمره کې بند وي او رابطه چا سره نه کیږي. د ډېر لږ وخت لپاره هغه د خپل چې کوم غسل دی یا کوم لکه هغه هلته موجود دی د هغې نه لږ وخت هغه ته اجازه ورکول کیږي چې هغه بهر لاړ شي. او دې خدا هم وی د عمران خان لکور عمران خان تور لګولې دي چې دا هر څه د سره په جیل کې کیږي. نو د دې ذمہوار د عثمان خان په ټکو او د عمران خان په حواله چې دغه د فوج اوسنی مشر د دې هر څه ذمہوار دی. بیا دغه نه پښتنه وشو چې ستا ملاقات سمره هغه وی چې شر منټه ملاقات وو. بل پښتنه د دینه دا وشو عثمان خان نه چې آیا ستا چې کوم ملاقات کړل نو دا څه شرایط وو چې ته به رسنۍ او سره میډیا سره خبرې نه کوې؟ نو هغې وی چې نه، دوی آزاد دي. البته دا خبره یې وکړه چې کله دی دا عثمان خان نورو دوه خویندو سره او د پی ټی آی مشرانو سره دی خبر او کی دا غن رستو به ممکن د تفصیلات د ملاقات ورکی خو مهمه خبره پکې مدغه وا څنګه تاسو می یادونه کړ چې عثمان خان دا وای چې عمران خان بالکل صحت خو او هغه سره ملاقات کړی دی.
طاهر خان صاحب د تحریک انصاف مشرتابه او په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا چې کوم اعلی وزیر دی سویل افریدی او ورسره د آئینی تپوز پاکستان مشرانو به دا غوښتنه کوله چې دوی غواړي د عمران خان ملاقات اجازه ترلاسه کړي او دغه د سیاحت په اړه معلومات ترلاسه کړي. ستاسو په خیال دغه شل منټه ملاقات به د دې ټولو د کانې کولو لپاره کافي وي؟
ګمان نکوم، ځکه چې د اوویشتم لکه څنګه تاسو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر خبره وکړه، هغه مخکې په یو بیان کې ویلی وو چې اوویشتم اکتوبر څخه تر نن پورې لکه ملاقات اجازه دغه نه ورکول کیږي. مخکې اصول دا وو چې هر هفته به د دوی د کورنۍ غړو ته هم اجازه ورکول کېده، او هم د عثمان خان چې څنګه مونږ یادونه وکړه او نور د دې دوه خویندې به د عمران خان هر هفته تقریبا زندان ته ورتلې. بیا دا ملاقاتونه بند شوي وو، او دویم دا چې دغه ملاقاتونو د بندېدو وروسته بیا تحریک انصاف او د دې کورنۍ هغه د اسلام آباد های کورټ ته عالي محکمې ته رجوع کړې وه او اجازه دې ته ورکړی شوې وه چې دې ملاقاتونه کول شي، لیکن د عدالت د دغه اجازت باوجود دې ته ملاقات اجازه نه ورکړل شوی، او نن بیا پی ټی آی احتجاج هم کړو د جیل نه بهر هم. اسلام آباد کې د چکم د پی ټی آی د پارلیمان غړي دی هغه هم احتجاج کړو، او نن بیا د هغه دا پروګرام وو پلان وو چې اسلام آباد های کورټ ته لاړ شي او د توهین عدالت یو درخواست هم دایر کی. نو دغه ملاقات نه ورکول سره بیا د سي څنګه چې تاسو ذکر وکړ او پر پټونو کې بیا راغلی وو دغه تشویش د عمران خان د سیاحت لپاره دغه پاړه باندې وو. نو نن بیا د جیل انتظامیه دا اجازه ورکړې دي، او نور چې بیا کړه دا نور خبري تفصیل سره کوي عثمان خان، بیا به نور معلوم شي چې نور حالات سو. خو مختصر بیان هغه په دې باندې دغه ملاقات نو سو.
مننه طاهر خان صاحب. یو بل خبر د تحریک انصاف په اړه دا راغلی چې عدالت د یادګند یو شمیر مشران چې دي هغه اشتهاري ګرځولي کې په دغه اړه لنډ معلومات راکړي.
ګوره معلومات دا دي چې کم په راولپنډه کې د فوج د مرکز باندې د حملې یو قضیه دی، یو کیس وو په هغه کې د اتلس په شاوخوا کې د تحریک انصاف چې کم مشران هم پکې دي، کارکنان هم پکې دي، هغه په هغې تورن شوي په دغه حمله باندې. نو د هغې هغه د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت په راولپنډه کې هغې نن دا امر جاري کړی دی، ځکه چې عدالت دا وایي دوی حاضریږي نه. نو د دوی د نیولو امر هم کړی دی، او بل د دوی د جایدادونو د ضبط کولو خبر نیلام کولو خبر هم کړی ده. البته دا ویلې دي پولیس ته که دوی حاضر نشول نو دوی جایدادونه هغه تاسو اعلان کړي. په دې کې ځینې مشران لکه شیولی فراز دی، دا پخوانی سینیټر و، عمر ایوب دی چې هغه په ملي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر هم و، زتاج ګل د جنوبي پنجاب نه د پی ټی آی د ممبر وه، دا ټول نه حل شوي دي او دوی ته سزاګانې هم شوې وې. نو دغه کیس کې نن دوی اشتهاري ګرځولې شوي دي چې عدالت وي دوی نه حاضریږي.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته معلومات وړاندې کول. اوس هم راځو د نورو رپورټونو په لور. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې د کورمی شیګانو او سنیانو ترمنځ جرګه شوی ده. د دې جرګې په ترڅ کې له حکومتي چارواکو سره پر دې خبرې شوې دي چې په کورم کې به د لانجمنو سیمو چې کومې مځکې دي د هغه هوارۍ به څنګه رامنځته کول کېږي. په کورم کې یو شمیر مځکې داسې دي چې د شیعه او سنی خلکو ترمنځ پرې وخت پر وخت جګړې رامنځته کېږي. تاریخ اورګزای په دې اړه رپورټ لري.
په کوهاټ کې د کورمې شیعه سنی مشرانو سره د حکومتي جرګې د شوي امن معاهدې پاتې شکونه د عملي کولو لپاره لای عمل پر جوړولو خبرې شوې. د یاد جرګې یو مشر حاجی عزت ګل پر 2 دسمبر مشال لډیو ته ویلي دوی غواړي چې په سیمه کې موجود دواړه فرقینو ترمنځ د ځمکو هغه شخړې چې په خپلو کې اکثره د جګړو او بدامنی سبب ګرځېږي د شوي معاهدې له مخې حل راوباسي، چې د هغې لپاره مشران د ګل پورز ربللی ول.
ټول پرمې کې ځکوندې غنا مثلا جات شو کاغذات مال شو د لند کمیشن دا به عملی کوو او تاسو مو سره تعاون کو اټو ار دوړو فریقین ویلو چې بالکل بدی کې تاسو مو تعاون کو کوم خبره کې پارک رول څوک عدالت ته چین ټیک دې کني ګرن جرګه موجوده دا جرګای به فیصله وکړي. او په دې باندې بالکل نه د اړې علاقے خپل لینڈ کمیشن کی
په کورما کې پر مسافرو بریدونو او تر جګړو پس حکومت شې سونی مشران د کوهاټ پر سیمه په خپلو کې کېنوال چې تر شلو ورځو مذاکراتو پس دواړه فریقین په وړاندې کړل شوي څوارلسو نکاتو متفق شول او د جنوري پر اولنی نیټه د امن یو موعده وکړله. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیا مشر حاجی زامین حسین توری مشال لوډیو ته د نهې پورځ ویلي که څه هم یاد معاهده کې تر ټولو مخکې د سیمې تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د خلاصولو تر څنګ د هغوی محفوظولو خبره عملي کول وو، خو د سیمې امنیت په خاطر یې دا ومنله چې خیر دې اول دې بنکرې ړنګې او اسلحه راټوله شي. توری زیاتوي تر اوسه د سیمې لارې خلاصې شوې او نه د ځمکو شخړې حل کولو پر شک عمل شوی، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
لینڈ کمیشن روغلو لاڑو کو اس ٹائم میں واپس سو سپور ہوئے سالانہ دیکھنی تاغوٹا خبر پہنچے دے خال کو جیت استر گی تھی کدا تھی سالی اوشی کا ڈر جنگ آندائی سے ملوتے آندائی چیڑے دے آندائی بو دے کدا خبر ہی تخلوسی سی امید ہے جی مستقل امن کو جوڑی.
بلخوا د سیمې سنیان هم نه یوازې د کوهاټ معاهده پوره شي کونه تر اوسه په نه عملي کېدلو شکایت کوي، بلکې هغوی د یاد معاهده له مخې له فریقینو د اسلحې راټولولو له شوي عمله هم مطمئن نه دي. د سنیانو یو ځایي مشر ملک فخرزمان مشال لډیو ته وایي په سیمه کې یو دا چې د جنګونو پر وخت بې کوره شوي خلک تر اوسه خپلو کورونو ته د نه واپس کېدلو خبرې مایوسه کړي او بله هغلتا لا هم غټه او غیر قانوني اسلحه موجود ده چې د سیمې امنیت ترنه بیرته خرابې دي. شي زمان زیاتوي په کوهاټ معاهده کې دا ذکر شوی چې د مری معاهده لاندې د ځمکو شخړې به پر کاغذات مال او یا روایتو حل کول شي چې دا مخکې هم منلې او اوس هم ورنه انکار نه کوي.
یو څو مانس کې ده هغه فریقین خپل منځ کې چې په څه هم هغو رضه کېږي هغوی مرضي ده هغوی نه د نورو خلکو هیڅ قسم ته که هغه نشته ته هغه د هغوی نه د خپل نه داسې ونه کوي. فرض کړه ګېدو پیوړ معامله ده، نه ګېدو پیوړ والا ته خپلو منځو کې جوړ شي چې ور سره ته غرض نشته همداسې د بشارې ده همداسې مختلفې ځایونو کې دي څوک هم او فریقین دي او فریقین خپل منځو کې بو هغه سره کینی جرګه بو منځ کې وی هغه ته تو خو اخوي هغه سره منځ کې کې نه وي په فل ډایرکټي کوي په ګرینډ جرګي کوي هلي روزي ریونیو ریکارډ نه کوم شي کېږي په ریونیو ریکارډ نه کېږي.
کورما یو داسې حساس سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کېږي او د حقوی ترمن د ځمکو پنځه لانجمن ځایونه دي چورباندې جنگونه تر شروع کېدل وروسته هغو اکثره فرقی زبان خپل کړي. په سیمه کې د بشارو پر علاقہ شیعه سنی ډلو ترمن تیر کال په ستمبر میاشت کې د ځمکو شخړې پر سر پیل شوې جګړه یو شمیر ځایونو ته تر غځېدلو پس یاد پیښه تر ډېر وخت پورې حالات د خرابېدلو سبب ګرځېدلې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خپرو.
سروې د سه شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اورېدلی او کتلی شئ.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونې او خبري غړې هم درته لرو. د اوس لپاره د مونږ خبرونې د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل ورتونګو سم د بل ریپورت پر لور ځو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په دې اړه بحث شوی دی چې د ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخي باید څنګه وي. په دې بحث کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د وفاق له واکمنو څخه غوښتنه کړې ده چې په ان اف سی ایوارډ کې د صوبې برخه زیاته کړي. دا په داسې وخت کې ده چې د دسمبر پر څلورمه د پاکستان وفاقي حکومت پر ان اف سی ایوارډ بحث کوي. دا چې په دې ایوارډ کې د صوبې برخې څومره وي او څومره غوښتنه شوې ده. غلام غوث نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د شریکو ټیکسونو د ګټې د نوې فارمولې یا نوې مالیاتي کمیشن د فارمولې جوړولو په اړه په بحث کې له وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د برخې زیاتولو غوښتنه وشوه. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اسمبلی غړو دریس خپل کړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې په 2013 کې قبایلي ضلع زم شوی وي او په دې وجه پکار ده چې وفاق صوبې ته د نوي آبادی په حساب پیسې ورکړي، خو تر اوسه هم د وم ان اف سی د زړې فارمولې مطابق خیبر پختونخوا صوبې ته د ټیکسونو د شریکی ګټي پیسې ورکولې کیږي. په دغه اړه د اسمبلی حکومتي غړي او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شفیع الله جان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبایي حکومت د نوي ان اف سی په اړه د را روانې غونډې لپاره تیاری مکمل کړی.
دیکھ کمپلیٹلی میں تیار ہوں دا این ایف سی اجلاس تو پارا وزیر اعلیٰ صاحب پورا خپل ٹیم لگاولے دا تیاری نے کئی لگیا دی مود بدرے میٹنگس پل کیوشو اور 4 دسمبر میں اجلاس تھا وزیر اعلیٰ صاحب بغا لیٹ گئی اور مو خپل خیبر پختونخوا سورا مقدمہ دا بھرپور طریقے سے رکھتا پیش کو فاٹا فو انضمام ہوشو لیکن فائنینشیل انضمام نہ دشو ہے 100 بلین سکم دی دی وداوا ہر کال اگا نہ پورا کی گیا اس پر 7 سالوں کی متا 140 ارب روپے ملا ہوئی دی 560 ارب روپے دی طرف تو پتی کی گئی این ایف سی کی عہدا اور دن علاوہ تقریباً 1300 ارب روپے این ایف سی کی مشیر پاتے دا فیڈرل سرا دین علاوہ این ایچ پی خبر خطا سو کوئی 2200 ارب روپے ال تک کی جیسے آئل اینڈ گیس والا کی سادا نو دا تقریباً محتاط اندازے مطابق 3500 ارب روپے سکمیری وفاق پزمی دی
دا حزبی اختلاف زین و غڑو پی سملے کی او ایل چکلا قبائلی زلے پا 2013 کی پا خیبر پختونخوا کی زم شوے نو هغه وقت پا مرکز کی دا عمران خان پا مشرعی دا پاکستان تحریک انصاف حکومتو او پا کاروا هغه وقت پا قومی مالیاتی کمیشن کی دا پختونخوا صوبې دا مسله حل شوی و. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړی ارباب وسیم وایي چې وړاندې که هر څه شوی دی خو اوس پکار ده چې موجوده صوبایي حکومت له وفاقه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یوه مؤثره حکمت عملي جوړه کړي.
زه اوس دا غواړم چې نن نه چې دا 4 تاریخ باندې د دې کم میټینګ دی هغې باندې مونږ ته خپل چې کم ریوینیو دی او فنډز دی او الوکیشن دی هغه دې میلو شي. هغې نه زیات زه دا غواړم چې ګورمنټ کار دی چې تاسو دنیا کې چرته وګورئ نو هر یو سړی جی ڈی پی ته ګوري، معیشت ته ګوري، نو مونږ سره ټول وسایل شته او پختونخوا کې بیا ټول نه سر وسایل دي. هغې د پاسه چې د تیلو او د ګیسو مثال در درکم او جی ڈی سی ایل او اوګره کې نولی دي چې هغې بالکل ډیر یو غیر ذمہ وارانه فیصلې کوي لګیا دي چې مونږ خپل دی کې دا نه زیات پیداوار نشو کولی نو دا به ټول شنو بدلول بغواړي.
یاد دی وی چې د وم ان ایف سی په نوم د ټیکسونو د شریکی ګټې د تقسیم فارمولا په 2009 کې جوړه شوې و چې پکې د آبادی، غربت، آمدن او د رقبې په لحاظ د آبادی د لریوالي په تناسب د شریکی ګټې د پیسو د تقسیم فارمولا جوړه شوې و. د دغه فارمولې په حساب خیبر پختونخوا صوبې ته په شریکه ګټه کې 14.5%، پنجاب ته 15.5%، سند ته 17.5%، او بلوچستان ته 9% برخه ورکولې کیږي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي غړي وایي هر څوک د ټیکسونو راټولولو په حساب د پختونخوا صوبې آمدن کم دی خو وسایل په خیبر پختونخوا صوبه کې ډیر زیات دي او په کار ده په نوي ان اف سی کې د پختونخوا صوبې برخه زیاته کړي شي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې اوس د خبرونی نیمای تر رسیدلیو په پښتونخوا کې د مازګر شپږنی مې بجې سوې دي د خبرونو لنډی ستمو پام راړو چارواکی وای په بنو کې د میرانشام رستیال کمشنر شاه ولی خان پر موټر برید کې څلور کسان وجلسوي او دوه ژوبل دي. د بنو کمشنر له دفتر یو چارواکی محمد صدیق مشال رادیو ته ویل چې نن د بنو په مامشخیلو کې وسلوالو لومړی د کمشنر پر موټر برید کړی او بیا یې اور ور اچولې دي. چا تر اوسه د دې پیټ زموري نه منلې. د کرمشي او سنی مشرانو له حکومتي چارواکو سره پر دې جرګه کړې ده چې په یاد سیمه کې د لنجمن نمزکو کشالی هوارولو ته لاری چاری ولټوي. په کواټ کې د سوي دي جرګې یو ګډونوال حاجی عزت ګل د دسمبر پر دویمه مشال رډی ته ویل دوی غواړي چې د نمزکو هغه ټولي کشالی هوارې سي چې لکبلې د دوړو فریکن ترمنځ وخت پر وخت نشته رامنځ کیږي. د سونیان یو ځای مشر ملک فخر زمان مشال رډی ته ویل دوی په دې ډیر ناهیل سوي دي چې د جګړو لکبلې به کور سوي خلک لا هم خپل سیمه ته نه دستان سوي. پښتونخوا ملي او می ګوند خپل بنسټګر او د ګوند د اوس نیمشر محمود خان اڅکزی د پلار عبدالسمد خان اڅکزی د تلین مانځلو لپاره په کوټه کې مرکزی جلسه را بللې ده. په دې جلسه کې د یو شمیر نورو ګوندونو مشرانو او استادو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې ده. بل پلو پښتونخوا نېشنل او میګون هم په پښین کې د یوې غونډې په ترڅ کې د عبدالسمد خان اڅکزی تلین مانځلې او هغه ته عقیدت وړاندې کړې ده. هغه د ژوند لوی برخه د پښتون قام د حقونو لپاره په مبارزه او زندان کې تیر کړې وه. سپینې ماڼۍ یو ور بیا ټینګار کړی دی چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول سویو افغانانو بیا څېړنه کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوټ د دسمبر پر لومړۍ نیټه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې کړې ده. نوموړي ویل ولسمشر ټرمپ وار له مخه له درېیمې نړۍ هیوادونو څخه امریکا ته د کډوالېدو بهیر په دایمي ډول درول دي. دا لږ وروسته ده چې یو افغان وګړي په واشنګټن کې په ډزو کې یوه امریکا اسکر اوجله او بل یې ټپی کړ. مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو او سم رازو د پاتې ریپورتونو پر لور لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل سپینې ماڼۍ ټینګار کړی دی چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول سویو افغانانو اسنادو ته بیا له سره کتنه کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې پرون په یو خبري غونډه کې کړې ده. هغه ویل چې هر څوک د امریکا ملي امنیت یا وګړو ته واش پېښوي له امریکا به ایستل کیږي. دا له وروسته ده چې په واشنگټن کې یو افغان وګړي په ډزو کې یو امریکایي عسکر ووژله او بل یې ټپي کړ. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
سپینې ماڼۍ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شوو افغانانو بیا څېړنه کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هغې وویل د ټرمپ اداره اوس په فعاله توګه د جو بایدن لخوا هیواد ته راوستل شوي ټول افغانان بیا څېړي. هر هغه څوک چې زموږ ملي امنیت یا زموږ ادبا ګواښي ایستل کیږي به. ولسمشر ټرمپ د مخه د درېیمې نړۍ هیوادو څخه د بهرنیو ادباو مهاجرت په دایمي ډول درولی چې د متحدو ایالاتو لپاره خورا لوړ خطر رامنځته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت زیاته کړه د پخواني ولسمشر بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. ولسمشر ټرمپ او اداره یې له افغانستانه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو په بڼې نیوکې لري. د تخلیې د ماموریت پر مهال د اګست په 6 ماښام مهال کابل هوایي ډګر ته څیرمه په یو ځانمرګي برید کې 198 افغان ملکیان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ویل په واشنگټن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو سرتیرو مرګونه برید هم هماغه دښمن وکړ چې په کابل کې امریکایي سرتیري د تخلیې د ماموریت پر مهال ووژل. تیره چهارشنبه د نومبر په 6 په واشنگټن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تبه رحمن الله لکنوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بستري دی. د تازه راپورونو په اساس انډرو ولف د دوشنبه پر ورځ د روغتون کې د ډاکټرانو د پوښتنو په ځواب کې خپلې ګوتې ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نووم ویلي ښایي افغان بریدګر رحمان الله په امریکا کې افراطیت ته مخه کړې وي. رحمان الله لکڼوال د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د صفري قطعاتو غړی و. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې رحمان الله چې امریکا کې د کار په لټه کې و له ډېره وخته له رواني پلوه ښه نه و. دا 90 کلن افغان تابع چې د امریکا د ملي ګارد په سرتیرو د برید پر مهال د نورو امریکایي ځواکونو لخوا هدف وګرځېد په خپله هم ټپي او بستري ده. سپینه ماڼۍ د هغه لپاره د تر ټولو سختې سزا غوښتنه لري. لکڼوال که څه هم د برید پر مهال یوازې و خو د دې پېښې تباعات زیات دي او د راپورونو له مخې د لسګونو زرو هغو افغانانو برخلیک په خطر کې اچولی چې په امریکا کې د دایمي اقامت او نورو اسنادو په تمه پاتې دي. همدارنګه لسګونه زره نور کسان په پاکستان او ځینو نورو هیوادو کې امریکا ته د تګ په تمه په سخت وضعیت کې دي. د افغانانو د انتقال د یوې مدافع ټولنې افغان ایواک مشر شان وانډایور او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ټینګار کړی چې د یو شخص د کړنو لپاره باید ټول افغان ټولنه مجازات نشي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې نن به د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام انی حکم اجراسي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان د مستغفر ګوربز پر خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او د کیمرا لرونکو موبایلونو د پیر ځای ته ورسي. خو د بشري حقونو یو شمیر فعالینو په عام حضر کې اعدامونه غندي او وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او تره رامنځته کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو مخکې له دې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د علني اعدامونو ترسره کول ودروي، خو د دسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په خوست ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 2 نیټه د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې به یو کس په عام محضر کې اعدام شي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګوربز په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا حکم به د سهار شاوخوا 10 بجې د طالب چارواکو د خوست ولایت اوسیدونکو په حضور کې پلی سي. د خلکو غوښتي چې د وسلو او په کمرو مجهز او ټلیفونونو پرته دي د پیښې ځای ته ورسي. د نوموړي په ټکو محکوم سوی کس د یاد ولایت په علیشیرو او ترزی ولسوالۍ کې د یوې دردناکې پیښې په تړاو د قاتل په توګه پیژندل سوی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو په ګډون د سزاګانو لړۍ پیل کړې ده. دوی تر اوسه پورې 11 کسان په عام محضر کې اعدام کړي چې ډیری په ورزشي لوبغالو کې و. د بشري حقونو یو شمېر فعالان علني اعدامونه غندي او وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره هم خپروي. د بشري حقونو فعال واسي سعیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدامات سخت رواني اغیز لري، په ځانګړې توګه په ماشومانو او په ټولنه کې تاوتریخوالی نورمالوي او د اعدام شویو کسانو انساني کرامت نقصوي.
چونین اعدام هایی باعث میشه در ملع عام خشونت عادی سازی شود.
با عام محصر که در دول اعدامونه تاوتریخوالی عادی کوی او تر طولو بده یه دماشومان رو لپاره ده. ده بشری حقونو لنظاره ده هر اعدام شوی کس انسانی کرامت نقص کیگی. هر سونه چه جرم لوان او جیدی وی خو اعدامونه باید با عام محصر که ترسره نشی. دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. دا ډول تاوتریخوالی په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او خلک د ناامنۍ احساس کوي.
د بشري حقونو د غفالین له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو نه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې دا علني اعدامونه ودروي. د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان دوی مجبوروي چې د احکامو د پلي کېدو علني اعدامونو او بدني سزاګانو شاهدان اوسي، هغه څه چې د دوی په خبره دوی په رواني حالت منفي اغیزه کړې ده. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت لخوا علني اعدامونه د نړیوالو اصولو او بشري حقونو معیارونو سرغړونه بللې او د سمدستي بندېدو ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د علني اعدامونو دوام په ټولنه کې د ویرې کچه لوړوي او خلک تاوتریخوالي ته بې حسه کوي، خو د طالبانو حکومت دا بهیر د شریعت پلي کول بللی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې علني اعدامونه له شفافو څیړنو او د عدالت له تامینېدو وروسته ترسره سوي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مقرر ډول یې د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشتوالي تورن کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې طالبان د خلکو د ویرولو او د دوی د کنټرول لپاره له علني اعدامونو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت د روان کال د اکتوبر په 2 وروسته له هغې چې طالبانو په بادغیس ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ، ویل چې د داسې سزاګانو تطبیقول په ځانګړي ډول هغه وخت ډیر خطرناک دي کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې د ده په خبره خپلواک نه دي او مناسبې پروسې نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت دا مهال توهې ته د خپل 4 سفر په 2 ورځ کې دی، چیرې چې هغه به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې غړو سره د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په منظور شوي یو قرارداد کې ویل شوي چې د خیبر پښتونخوا د تنباکو کروندګرو څخه د تنباکو اخیستو کوټه دی نه کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تنباکو وفاقي بورډ د کروندګرو د څخه د تنباکو اخیستو کوټه راکمه کړې ده. کروندګر وایي دوی ته د نه یوازې کوټه ورزیاته کړل سي، بلکې د تنباکو پر بهر وړلو د ټیکسونه هم کم کړل سي. تفصیل د شانواسترګز ریپورت کې
د خیبر پختونخوا صوبې حکومت غوښتلی په خیبر پختونخوا کې د تماکو د اخستو کوټه کم نه شي. صوبې اسمبلی د نومبر په اولنۍ هم په دغه حواله سره قرارداد منظور کړي. دغه خرڅ وفاقي تماکو بورډ کم کړي او هغه داسې چې په تیر وختونو کې به د بونیر د یوې زلینا 1.5 لک کیلوګرام تماکو د تماکو کمپنیانو اخستل، هغه 15 لک کیلوګرام ته راټیټ کړي. د تماکو کروندګر هم د پریشانۍ سره مخ دی. وای دوی که په آزاد ډول تماکو خرڅوي د تاوان سره مخ کیږي او حکومت د کمپنیانو سره د خرڅ مقدار کم کو نو دغه لا زیات تاوان دی. د خبر پښتونخوا د کاشکارانو د جرګې مشر او د ثوابی اوسیدونکو محمد علي ډاګیوال مشال رډو ته وویل تماکو ډیر ګټور فصل دی، خو کروندګرو ته د قیمتونو په شکل او د خرڅ په وخت ډیر مشکلات وي.
اگر سوابے دا کمردان دے کو منشیر در دی ټول رته ما کو کوټم دغه شت پدی صاحب مری کمشیر ضروري خبردار چې دې سره د خلکو دا کیش کراپ او دې سره د خلکو اکیډمی معیشت تړل او دا تماکو داس یو شی چې دا یو ډیر زمیدار او د کمته خبر نه را دا د وړو کی دکاندار خبره دا چې موږ څومره معاملات چې موږ وایو په قرض به په سیزن کې خلاصو ما نه دې سره مزدور چې سره څومره په لکونو خلک وابستونه به خامخا دې سره متاثر کیږي.
د تماکو بورډ په پانه د لیکلي شیو معلوماتو سره سم پاکستان په کال 2014-15 کې د 1.1 کروڑ او 1.5 لک کیلوګرام تماکو بهرنیو هیوادونو ته لیږلي او د هغې قیمت 4.90 کروڑ امریکایي ډالر. دوی بیا لیکلي بهرنو هیوادونو ته په لیږدول شویو کې تماکو او سګرټ دواړه شامل دي. تر ټولو لوی مارکیټ یې بلجیم او ورپسې دویم غټ مارکیټ یې متحده عرب امارات لیکلي. پاشنغر 400 کې د تماکو یو کروندګر هارون خان مشال رډو ته وویل پروس کالی د تماکو د کمپنیانو په خوخه خو تماکو وکړل، خو چې دوی وریبل کمپنیانو ورسره لیک شوي لوزنامې ماتې کړې او د دوی تاوان وشو. د ده په خبره سږ کال بیا تاوان کیږي.
تیر کال ریټونه کم او زیات کړو، بیا پی سرپلس ولګاو او سکل خو بیخی داسې زیاتې رخصته چې مخکې چې کوم اګریمنټ وي هغه هم کینسل کړي، نوي زمینداران چې کوم دا غي هم کینسل کړي او ډیر کمای پکې راوسته دي. نو زمیندار سړی ته ډیر مشکل دي، څوک یې داسې د تپوس نشته چې هغه تپوس وکړي او غیله پکار دي چې دا خپله کوټه چې کومه ده هغه زیاته کړي ځکه چې زمیدارانو ټولو همدې سترګي اګریمنت خو دا اهمیت لري چې د کمپنۍ سره دا غوی دا اګریمنت چې ګینه دومره تماکو به کړو موږ بس تاسو نه دوه مراخلو نو و زمیدار په دې باندې کنفیوز دي چې موږ به تماکو سمره وکړو آیا که موږ زیات وکړو یا کم وکړو زمنګ نه واخیستل شي یا نه اخیستل شي اګریمنت همدغه حیثیت دي چې هغه دا غی زمواري چې او تاسو کم تماکو کړل او موږ تاسو نه اخلو
محمد علی ڈاگیوال زیات کړه چې حکومت باید په تماکو ټیکسونه هم ختم کړي چې کاروندګری بیا په خوشاله وکړي
سپورټر باندې بل ټیکسونه لګولې دي نو مطلب دا کدا که ټیکس میکس کړي نو ختم کړي شي مطلب دا تماکو به بار ایکسپورت شي نو دا چې مطلب دا بیا به ډیمانډ هم ډېر شي تماکو بار خرڅیږي نو مطلب دا بیا ډیمانډ هم ډېریږي سپلای مطلب دا بیا ډېریږي
د خیبر پختونخوا اسمبلی منظور شوی قرارداد کې دا هم لیکل شوی دی د تماکو په حواله سره د وفاقي حکومت تر اختیار لاندې پاکستان ټوبیکو کمپنی کار کوي او د تماکو بیا خرڅونه اخستل او بهر لیږل د هغوی په اختیار کې دی باید هغوی دی د کروندګرو نه د تماکو کوټه کم نه کی شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته ورځ یست د دسمبر پر لومړۍ نیټه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې د ملګری ملتونو په مالی ملاتړ ګڼ شمیر پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې هلته خلکو د یو شمیر خدمتونو غوښتنه کوله. د ځایي چارواکو په وینا پر دې پروژو باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. تفصیل یې د نجیب الله خیل په ریپورت کې اورو.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 118 بیلابیلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، واړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیونه افغانیو په لګښت باندې 118 پروژې تطبیق شوې دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکي بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یا د سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسېدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره څه ناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفاف وړ نه ده، اکتفا نه کوي، نور هم ډېر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک ویایو چې دغه سرک سی د ټول زرمت د سهاکو د منځو اوریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او عبور د خلکو په باندې کیږي، سهولتونه مهیا کیږي، مریضان تر شپخانې پورې په سهولت باندې په ډېر ظرف کې کم وخت کې رسوي، میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازاره په ډېر کم وخت کې رسولای سي، له سفره څخه تر خپلو کورونو پورې په کم وخت کې رسېدلای سي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاوې او ستونزې پخوانی دي، خو پخوا به کله ناامنۍ په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کېده. یو تنځایي قومي مخاور حاجي محمد ویل
اوسلویش کاله مخکې چې موږ د دې پلو او د سرک کوشش شروع کړی ده، خو دا اوس 15 میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو بااحساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو بااحساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره، او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې د سرک مخکې څلور متره وو، اوس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دي وي په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو د خبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکو وایي چې دوی هلته د خپل امنیت په اړه ډیر اندېښمن دي. د دوی په وینا هلته د ناامنۍ پر ضد په وخت باندې احتجاجونه هم کړي دي، خو د دوی په وینا حکومتي چارواکي د امن باوري کول لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. دوی وایي د ټانک په یو شمېر سیمو کې حالات تر پخوا ډیر خراب شوي دي. دا چې د ځایی چارواکو لخوا د خلکو دې اندېښنو ته څه جواب دی، په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې رپورټ کې راکوي.
د ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او چارواکي یې د امن حالات شکاولې د پوره څه ګامونه نه پورته کوي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د ټانک ضلع امن جرګې یو مشر نصیر احمد دویایی د ټانک امن جرګې یو بل غړی ندیم عوام دوست په ضلع کښې د بد امنۍ حالات په وجه د خلکو مشکلات په دا رنګ بیانوي. د ټانک ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پوځ او پولیس د وسلولو په خلاف دفاعي عملیات پیل کړي دي، خو د ټانک ضلع مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره زر اقدامات ونه کړل بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ. مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ډسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو نړیواله ورځ لمانځل شوه. د ایډز عالمي ورځې منځلو هدف دا دی چې د دې ناروغي په اړه په خلکو کې پوهاوی خپور کړل سي چې څنګه کولی سي له دې ناروغۍ څخه ځان وساتي او که پختځوي وي نو څنګه علاج کولی سي. د پداسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا کې په یاد ناروغۍ د اختصو کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. تفصیل یې اسما ګل راکوي.
پېښور پریس کلب کې د دسمبر په لومړۍ د ایډز ناروغۍ د مخنیوي د هڅو او پوهاوي لپاره را جوړ شوې غونډې پر مهال خیبر پښتونخوا لپاره د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنې ځینې زیات شمېره خلک په ایډز ناروغۍ اخته وي خو د ټولنیزو بندیزونو له کبله خپل ناروغي نه څرګندوي. نوموړی ویل چې ایډز یو خطرناک رنځ دی او د علاماتو ښکاره کېدو په صورت کې په متعلقه مرکزونو کې باید پر وخت معاینه وکړل شي.
دا ډېر د افسوس مقام دی چې موږ سره تقریبا نهه نیم زره کیسز رجسټرډ دي او علاج اخلي او دا باقي چې کم ډېر زره یا ډېر زره نه زیات کیسز دي دا په دې معاشره کې ګرځي را ګرځي او لکه یو نه بل ته انفیکشن خوري. ضروري امر دا دی چې دې اوس علاج لراشي. د دې علامات دا دي چې تاسو به ټول جسم کې دردونه محسوسوي، ستاسو په خولې کې، ستاسو په ټول جسم باندې بسرې دانې یا داغونه راشي، ستاسو وزن به مسلسل کمیږي لګیږي او ستاسو خېټه به مسلسل خرابوي. دا علامات چې کله راشي تاسو خپل نږدې ترين ډاکټر لور شي، هغه چې کله دا علامات وګوري هغه به تاسو ته وایي چې تاسو ټیسټونه وکړئ، هغه کې به د ایچ آی وی ټیسټوم لازمان تاسو ته وایي.
خیبر پختونخوا لپاره د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات دا هم ویل چې دغه صوبه کې د ایډز ناروغانو مخې ته د نه راتلو لویه وجه د ټولنې منفي رویه ده او دغه رنځورانو ته د نفرت په نظر کتل کیږي چې له وجې د ایډز رنځوران خپل ناروغي له خلکو پټوي.
صرف دا چې کم لینک کېده چې دا غیر محفوظ جنسي تعلق سره دی دغه دی، حالانکه داسې نه ده. د اوس مختلف وجوهات دي، موږ سره په سنټرو کې کیسونه رجسټرډ دي چې چاته ان سکرین وینه لګېدلې ده، چاته چې کم دی د نئی د دکان کې کټ لګېدلې ده، چاته بیوټي پارلر کې چې کم دی کټ لګېدلې ده. دا چې یو انفیکټډ اوزار تاسو له استعمال شي یا یو داسې تیزدار آله چې بل مریض له استعمال شوی او هغه صفا شوی نه وي، پراپر سټرلایز شوی نه وي، تاسو له دوباره استعمال شي په دې د وجه نه جدا خوري.
پر عین وخت حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د ایډز ناروغۍ معاینه کوونکی ډاکټر شبیر خان مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې د خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا ترسره شوی تازه سروې له مخې دغه صوبه کې په موجوده وخت کې 15,000 کسانو کې د ایډز ناروغۍ تشخیص شوی، ولې دغه رنځوران له څه قسمه د علاج د مرکز سره رجسټر نه دي، ځکه دغه خلک په ټولنه کې د ایډز رنځ د خپرېدو سبب ګرځېدای شي.
زمونږ جی سینټر په 2005 کې اسټابلیش شوی دی. زمونږ علاج چې دی نو دام فری دی، ټیسټونه زمونږ فری دی. زمونږ صوبه کې دیارلس سینټرې دي، ډویژنل وایز سینټرې دي. زمونږ داسې سواد کې شته، بټخیله کې شته، مردان کې شته، پېښور کې پلی ډریډنګ هسپتال کې شته، حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې شته، کوهاټ کې شته، بنو کې شته، ډی خان کې شته، نارت وزیرستان کې شته او پالچینار کې شته. دا زمونږ سینټرې دي. مستند پوهان، ډاکټران او پوی علی بټری والا، سایکالوجیسټ، کونسلران دي، سایکلاجیکلی، دا ټول زمونږ اویلیبل دي. فری اپ کاسټ هر یو شی کېږي. د دې خلکو ته دا پیغام دی چې تاسو راشي خپل ټیسټونه وکړئ، که بیماری درکې وي علاج به شروع کړئ، روغ جوړ به خپل کار روزګار به کوي، نور معاشره کې به کور والا به بچ شي، ماشومان به بچ شي.
د ایډز ناروغۍ د مخنیوي پوهاوی په اړه را جوړې شوې غونډې پر مهال خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغۍ د څارنې لپاره کارکوونکي جلال خان بیا مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل چې خیبر پښتونخوا کې د تیرو کلونو پرتلا د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمیره مخ پر زیاتېدو ده، کومه چې د فکرمندۍ وړ ده. نوموړي په اولس غږ وکړ چې د دغه خطرناک رنس په مخنیوي کې له حکومت سره مرسته وکړي.
د کال کې موږ سره 2,780 مریضان چې د ایچ آی وی ایډز رجسٹر شوي دي. په دې کې په جنوري میاشت کې په 2025 کې موږ سره 115 کسان، په فروری کې موږ سره 10 سل مریضان دي، مارچ کې موږ سره 15 سل مریضان دي. دغه شان کتا سو ګورین د ټولو زیات پیشنټ موږ سره په اپریل کې راغلي دا 143 پیشنټ دا موږ سره رجسٹر شوي دي. دغه شان تاسو ګورئ جنو موږ سره په غون کال کې ګورئ جنو دا تاسو تقریبا 2,780 مریضان موږ سره په دې کال کې رجسٹر شوي دي او لایو میاشت پاتې ده. ټارګټ زموږ 1,450 مریضان رجسٹر کولو جی، او موږ تم ایشوز شته، چیلنج شته.
خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي ادارې نومبر میاشت کې خپور کړي راپور کې ویلي چې په تیرو اوو کلونو کې په هغه صوبه کې د ایډز ناروغۍ تر 200% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی دی چې په ایډز وایرس ځپلي شاوخوا 9800 کسانو خپل ځانونه د صوبې مختلفو مرکزونو کې رجسټر کړي دي. د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي ادارې دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د دسمبر لومړۍ د ایچ آی وی او ایډز د مخنیوي هڅو او پوهاوي ته ځانګړې کړې ده. آس مګل، مشال ریډیو، پېښور.